یو ناروغ که په څلیر ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر وهلو سره غیطه مواد خارج نه کړي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، ځینې بکټریاګانې هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه څوک چې سموکر دي، سګرټ څکي، نسوار اچوي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې د غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغۍ باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شتي شکل باندې اخلي او جوی نه خوله کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو د متعدینو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د هغه سموکینګ یا نسوار یا الکول دا شیان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیکل سر یا په مثلا د اسنشار د اولې قطعې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه دی، چې په مثلا کې د شپلوري په نامه یادیږي. د هغې د مسایت کوونکي پکټور یو دم دغه ده چې یورین دی، یو سموکر دی، او نسوار دی، او الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې هغه راوپاروي، تنبیه کړي. کله چې هغه تنبیه کړي، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هضم جذب صحیح شکل باندې نه ترسره کیږي، هماغه داسې ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امواو چې ده، د هغه د پروستاتیک سم حرکات نه شي کولی، چې سم هغه خپل وض په وخت باندې حرکات وکړي. دغه کولمې چې دي په سکنډ کې شپږو اوه دفې تر نهه دفو پورې، تر یوولس دفو پورې دا خپل حرکات کوي، تاویږي. هغه چې کولمو حرکات نه وي، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشه یي مواد ډېر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کیږي. ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزابو د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشه یي مواد دي، دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن رسیږي، نو چیرته به اعصاب ترشو کې تنبیه شي، تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکات صحیح شي، هضم او جذب تر څو ترسره شي، نو هماغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دوی د غذایي رژیم ته سم پاملرنه نه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوایي واخلي، نو هماغه باعث ګرځي چې دوی د هغو په نسبت باندې دوی واقعیت زیات دي.
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان ځي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي، هلته پانل کانال کې موږ یو غده لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باعث ګرځي، ځکه دوی زور وهل کوي. هلته کله دغه غیطه مواد ډېر کلک وي، داسې ورسره کله د مخاطي غشا ګام سره لګیږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کیدلو باعث ګرځي. ځکه دا خپله غیطه مواد چې دي، دا هم یو نوع میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بد بواسر باعث ګرځي. ځکه کله چې هغه پر صحیح شکل باندې قبضیت تداوي نه شي، بار بار مخاطي غشا ګان لپچر وکړي یا دغه زخمي کوي، او زخمي کیدلو څخه وروسته ناروغ ته وینه بعدنه پیدا کیږي دوامداره. او کله چې د وینې زیات ضایع وسي، نو د اوسپنې کموالی رامنځته کیږي، بالاخره د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي. کله چې دا دوامدار همداسې په مضمون شکل پاتې شي، کیدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي.
که څوک نشه یي مواد پرېږدي، دا قبضیت ورسره ورکیږي که دوامدار له ده سره پاتې کیږي؟
که نور اراض علایم نه لري، خاص همدغه د قبضیت له وجې او د احتیاط له وجې باندې رامنځته شوی قبضیت وي، نو د یو هفتې پورې یا پنځو ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسهال باندې اخته کیږي. دا کوم انتاني حالات نه ده. هغه څوک چې نشه یي مواد ترکړي وي، د هغو کې په دې خاطر باندې دودي دغه اسهال پیدا کیږي ورته، ځکه هغې ترکړي د کولمو حرکت زیاتیږي. که چېرته د معدې زخم ولري، که چېرته د معدې میکروب ولري، که چېرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري، که چېرته بواسر ولري، نو یا د بواسرو له امله هغه انی کانال ساحه التهابي شوي وي او کینسر یې ورکړی وي، د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوي وکړي. ولې دغه شین سره رامنځته شوي، قبضیت رامنځته شوي، کوم د احتیاط له وجې ده، نو هغه بالکل ښه کیږي.